درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منو ګل لیس کون کو زبر شنا غم فار یوزر به هم تاسو ټول ته شراغلاس مې ما دی ول سم ټولګي جغرافیه مضمون پنځم لوستا هله د چې تاسو ټول قدر منو ګل لیس کون کو برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت جامع پتن ترنو ز کون کو د چې مرسته سودنن برزیل لوست پنځم لوست نو هله د چې چیر برزیل لوستنه بم په پراو د کیک ټاور سره کړي او سری او نو لوست پر امد کی ولري قدر منو ز کون کو مرسته سودنن برزیل پنځم لوست موضوع د ټبر سکارا او هیواد کې د حق قانون په حق لده کتاب صفاله د سرویشت مینه پیل بهتر 50 سی پی پرین هم درنګ از مرسته زدن ورځي درسي اهداف عبارت دي له لومړی د ډبرو سکاره او زمر په هیواد کې د حق قانون دویم نیپت او غاز د هغه دوی مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمن او ګړلې ځکون کو د پراته او جواب د کټ په هیله یم هیله د چې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړی پوژو ګلالي ځکونکو د لوست په پښه بو کې لمړی موږ تاسو د ډبر سکاره زموږ په هیواد کې د هغوی د قانون په حق معلومات لاسته راوړو چې د ډبر سکاره ستو ویل کیږي او زموږ په هیواد کې څومره شمیر قانون او زیرمې لري دا چې موږ تاسو ټول په هیجو د ډبر سکاره هغه زیرمې دي کوم کې چې د پزماکه کې د نباتاتو د پاتشینو څخه لاسته راغلي دي یعنی زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر زمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نور تر رسیدو د تودوخې درجه اور باندې زیاته شوی وو نه د فشار له امله څخه د سکاره رامنځته شوي دي چې دغه ډبرو سکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کیږي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې راایستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کیږي دغه سرچینې چې د رڼا د کون کو یو څه ارزانه دي نو ځکه یې اهمیت زیات دی یعنی یو څه ارزانه پیدا کیږي د نورو سرچینو په پرتله باندې دغه سرچینې چې په ارزانه توګه سره پیدا کیږي نو اهمیت ارزښت یې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې خورا زیات دی د هیواد د په بیلابیلو برخو کې دا پیل کیږي چې کوچنی زیرمې حمله لري او لوی زیرمې حمله لري زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیل کیږي چې نن ورځ موږ تاسو هر ډول به په خلص ډول سره ولبلو دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درونه د کون کو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه د پرکم سکاري چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 هجری المریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیک وو چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د بروسکار په افغانستان کې هم موقعیت لري نو بیا ورسته په شل په دویم نړیوال جګړه کې دغه د بروسکارو رئیس تل په پراخه توګه سره پراختیا و مونتل چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سلو یوسل شل زرو ټن تر رسیدو خو ورسته چې کله دغه دویمه نړیواله جګړه تیر شو او د دې څخه ورسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به تر لاسه کېد د یوسل شل زرو ټن څخه تر یوسل شپته زرو ټن پورې ورسېدل چې زموږ په هیواد کې زیات شمیر سیمې دي چې په دغه سیمو کې د ډبر سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي او هم درارنګ د دې ترڅنګ مرفته سو د افغانستان د ډبر سکارو بیلابل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نن ځې په لوست کې ولولو لمرنۍ برخه چې ده لمرنۍ ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غوره قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په خپل ځانګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په انټرو سیمه په پاره د ټولو په سیمه په پرتله لمړی ټوب لري او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو قانونو زیرمې له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې زیرمې چې د رونو د کون کو څلور اویا میلیونه ټن تر رسیدي چې له دې څخه ګټه تر وسه پر نه داخستل سي البته اخستل سي وي د خو په پراخه توګه سره ګټه نه داخستل سي وي خو دغه د ګټه اخستنی وړ دي چې د کورونو په تدول کې او تودوخه په راوستل کې ستره رول لوبوي او هم چې د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبوي خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپل اشپشتي د ډبرو سکارو قانون چې دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدای چې په خپل دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پلي همري صنعتي شار جنوب ته په یو سلو لس کیلومتر واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په درې کې موقعیت لري چې دغه ډبرو سکاره چې دی په خپل شل کیلومتر واټن لري او دغه کان چې دی د ډبرو سکاره قیمت او کیفیت له پلوه څخه ډیر ارزښت نه لري د دې لامل دا دی درنه ځکه کو د دې دغه کوم طبيعي جوړښت دی د طبيعي جوړښت له مخې څخه یو سر پیچلی دی او د رئیس تر په وخت کې یو ستونزمن دی چې کله رایستر کیږي نو دلته یو څه وخت نیسي، نو په همدې خاطر سره دوی ډیر زیات ارزښت نه لري. دغه قانون چې دی درنو زده کوونکو د سکرو زیرمې په 15,000 ټنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی، خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د شکاری درې د پخوانی سړک ترڅنګ اټکل ترڅنګ موجود وي، نو ځکه له ډېرې مودې راهیسې د کار نه دی ورسره اخیستل شوی. ناکسل کیږي دغه درې چې دي یا هم د اسکاری چې دي درنو ځکونکو په دولتي ادارو کې روښتونونو او د کابل ښار په ځینو سیمو کې ترې استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو ځکونکو بل چې دي په خپل د کرکره د ډبرو سکرو کان دی، د کرکره د ډبرو سکرو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا هم په خپل د پلي همري ښار څخه د 10 کیلومتره لیرې د جنوب په ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی، چې یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه کان د ډبرو سکرو ټوله اندازه له هر پوړي دوه یا هم درو مترو پړوالی لري چې 15 میلیونه ټنه شودل شوی دي، او د سکرو جستې شا او د کار ور جستنو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه کان په خپل درنو ځکونکو په 1415 اتیا هجری لمریز کال کې د غوري اسمنټو له پاپریکو څخه یو ځای خصوصي سکرټور ته ورکړل شوی و چې له دغو سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده، او دغه خپل چدي درنو زده کوونکو 3,800 غوټنو څخه زیات قانون په چدي په 1401 هجري لمریز کال کې رایستل شوی دی چې مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان اخرنۍ چې دی د اخرنۍ د کانو د ډبرو سکرو قانون چې دی هغه په خپل د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکرو قانون دی چې دا هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه قانون چې دی درنو ځکونکو د لامه څخه من میږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځو کې سیمو کې په 110 کیلومتره په واټن کې د سبزک غاښ څخه لاندې د کراه د سین پورته خواته موقعیت لري، یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري. چې دغه قانون چې دی درنو زده کوونکو د دې کاني زیرمې چې دی 9.5 میلیونه ټنه شودل شوی دی. دغه قانون د 1416 هجری لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات دي 30,000 ټنه او کلنی عواید دي 60 میلیونه افغانۍ ته رسیدلې دي. همدغه اوس په اعلی او ترګټې اخیستنې لاندې قانون زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دغه سیمې د ډبرو سکرو جست غوره او لوړ تودخیز حرارتي انرژي لري. دغه قانون د ډبرو سکرو څخه د هرات شروالي په فرقه کې په پیرکو کې کار اخیستل کیږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنی سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکاره د کان د یو خصوصي کمپنی په مرسته کې کار اخیستل کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو ځکه کو دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کانی زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو نفت او ګاز پیژنو. دا چې موږ تاسو ته معلومه ده چې نفت او ګاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د پزمکه کې د حیواناتو د پاتشینو څخه مېسته راغلي، یعنی په د حیواناتو د پاتشینو څخه کله چې په میلیونو زرګلو کلونو مخکې حیوانات پزمکه لاندې راغلي وو او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی وو، د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته شوی او وروسته د پزمکه تر لاندې د حیواناتو رسوب کړی وو چې دغه د تودوخې د زیات فشار له قبل څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي شې دي دغه په نیپت او ګاز باندې تبدل شي. ونه موږ ویل سو چې نیپت د سپزیدلو وړ ما یده چې د زمکی لاندې په لاندې کې د جو لاندې او جوړو برخو کې موندل کیږي او په زیاته کچه سره پیدا کیږي چې ځینې وختونه تر ځمکه لاندې د فشار له کبله سره د ځمکه سر تر لوړیږي. کله چې د ځمکه فشار پر اورګانیزیات شنو په واقع وخت کې دغه کوم نیپچې دي د ځمکه سر تر پورته کیږي او دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو په میلیونه کلونو مخکې د ژوند یو ژوند د اوسوي توکي د پاتشینو څخه مېسته راغلي دي. نو موږ ویل سو چې دا زیرمې یو له مهمو کانی توکو له جملو څخه شمېرل کیږي یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د سپان په توګه باندې ترې استفاده کیږي او ډېر د نیپتو درایستلو لپاره جووري ساکانه کیندل ته ضرورت دی او ډیر پرلیو نلونه ته ضرورت دی او همشنه د دې ترڅنګ د نیپتو ساکانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه ایستل سي نو په دې توګه سره هم نیپ پورته خواته راوځي او یا هم د پمپ په واسطه سره راایستل کیږي. یعنی یو ډول پایپونه دي چې د ځمکې د داخلي ژه ورسته دغه پایپونه په واسطه سره نیپ د ځمکې پورته خواته راایستل کیږي چې هم نیپ تور رنگ لري خو ورسته تر چینولو یا هم تر صفولو څخه ورسته په چینځایونو کې رنگ بنفش درځي او په اسانه سره د سوځېدلو وړ ګرځي. چې زموږ په هیواد کې ډیرو سیمو کې د نیپ ته زیرمې شته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپل مهم ولایتونه یې تخار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نیپ ته زیرمو اټکل شوی دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د ګاز زیرمې پیژنو چې ګازي زیرمې کومو زیرمو ته ویل کیږي. ګازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې موږ تاسو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیډه کیږي او همچنان یو له مهمو سرچینو او ارزښتمن لرونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښتمن او باکیفیته سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي. موږ به یل سوچ قانون هم د ژوندۍ ژوند د پاتیشونو څخه د عضوي موادو د ترسوب او د تودوخې او فشار له امله څخه د هغو د هوا د نه رسیدلو یا هم اکسیجن د نه رسیدلو له امله څخه چې بڼه یې بدلون موندلې دي په ګاز شکل باندې بدل شوي دي دې ته موږ او تاسو ګاز وایي. چې ګاز په خپل مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هغوی لوی زیرمې د هیواد دننه د لګښت لپاره او هم له هیواد څخه بهر هیوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیړولو کې مهم رول لوبولی دی. د اوسمره د ګران هیواد افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ګازونو د پیدا کېدو امکانات شته ځکه چې زموږ هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زرکلن تاریخ لري. په همدې خاطر سره په اوسنی وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، درېمه په خپل د خواجه بولان ده او څلورمه په خپل د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترې ګټه اخیستنې لاندې دي او اوس هم د دې څخه د ګاز سیرمې لاسته راوړل کیږي. چې نن ورځ په لورس کې به لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د ګازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کان زیرمې چې د پخپله د شبرغان شار شمال ویدیست د 20 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې درنو زده کوونکو د کیندلو شوو ساګانو شمیرې 250 تر سیږي چې ټوله زیرمې 6.8 میلیارد مقاب متر کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پورې د ګټه اخیستنې وړ ده او 3.8 میلیارد مقاب راایسته شوې دي. همچنان بل هم د ایتیم تاق د ګازونو دي چې ایتیم تاق ګازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا هم د شبرغان څخه د 18 کیلومتر لیروالي لري چې د سوان له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه ایتم تاک کې کله چې دغه زیرمې راایستل کېدلې درنو زده کوونکو د دې زیرمو دغه چې دی 6.8 میلیارد مقاب متر شوتل سوې دي چې کله په 1970 کال کې چې دغه زیرمې برمکول کېدلې نو په دغه وخت کې په څلورم سا کې اور ولګېد چې ډیر کلونو سوځېدلو په ترس کې ډیر میلیونه مقاب غاز وسوځوي او هم چې نن درې مشري هغه په خپل د جکردوک غاز قانون دی دا هم د شبرغان له شار څخه 45 کیلومتر لیرې د جنوب لویدیځ که موقعیت لري او سلاله هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي چې هم د شبرغان د شهر د 10 کیلومتر ختیځ کې موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستل وس هم د لوسراتون کې برخه کورنۍ دنده ده چې دوه سوالونه دي. هر سوال ته مطابق جواب ورکړي. لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي، دویم سوال د قرقرا د ډبرو سکارو نه تشریح کړي. نو قدر موږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې سره شو وخت لپاره مان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اوزو بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اله و احترامات مقبول کی قدر منو کول علی سکون کو زبر شنا غم خاری بزر به هم تاسو ټول ته شرق واس مهم عدد ول سم ټول کی جغرافیه مزمن پنس بلوستا هله د چې تاسو ټول قدر منو کول علی سکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سر یو د صحت جمع پتن وی تر نو سکون کو د سیس مر تاسو د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن پنس بلوست نو هله د چې تاسو ټول بد تیری رزلستنه په پراو د کیک ټاول سره ذکر وسیږي او نو ولستا مرګ ولری البته درنو زده کوونکو د تل به سری زل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړه تاسو ټول خواږه زده کوونکي باید خپلو ځانو سره د دولسم ټولګي جغرافیا مضمون کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړي. درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوعګانې یا هم هغه اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی دین دویم ژبه. یعنې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درنو زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. روز د کونکو اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې لکه څنګه چې مې یادونه وکړل نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په حق معلومات لاسته راوړو. خو د لوست د پیل په شیبو کې به لومړی موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حق معلومات لاسته راوړو چې څومره سلنه کسان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس وجود لري خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې موجود و. خوږه زکونکو کچيري مور تاسو متوجه اوسئ د انسانان چې دی له خپل عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دی جره عقیده او باور لري. همدارنګه موږ او تاسو کچيري موږ خلکو ته وګورو نو لډیر په خو وختونو راهیسه څخه د بیل بیل دینونو فیروان وو او بیل بیل دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیروي کول. خو زموږ د نیکونو یعنی اریایانو سیمته له کوچي کېدو مخکې ساده عین درلودل. یعنی کله چې موږ نیکونه کله چې افغانستان کې لومړنۍ کسان چې اوسېدل چې د اریایانو په نامه سره یادېدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لومړنۍ مدینه چې وو په بختي یا هم برق کې موجود وو نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدل د هغوی کوم عین چې وو په ډېر ساده شکل سره وو. دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند یې اغیزه درلودله مقدس یې ګڼله. یعنی په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې وو هغوی ته مقدس او سپېڅلی نوم ورکړی وو چې د افغانستان خلک سره له دې چې په ختیځو او ویدي او برحماني زړې عقیدې پیروان وو خو د هېواد په شمالي لویدیځو سیمو کې یې زردشتي عین په زیاته کچه سره رواج وو. خو کله چې بیا له میلاد څخه مخکې په 200 اشپژم کال کې د اشوکا بودایي عین د تبلیغ د پرولو لپاره ملا وتړل نو د هغه څخه د تاریخ نظر کاله وروسته هم عقیدې د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ رواج ومونده چې په د فکر په هنر او فرهنګ لپاره وسخه د خلکو په ژوندانه باندې ژور اغیزه وکړل او زیات شمیر کسان یې بودایي عین تر وبلل چې دغه بودایي عین چې وو د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شار پرې وغځېدل. خو په دغه عین وخت کې درنه زده کوونکو کله چې د اسلام مقدس دین په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بیل بیل سیمو کې خپور شو نو بیل بیل دینونه لکه زردشتي بودایي او لږ څه آسماني دینونه لکه يهودیت مسیحیت په خراسان یا هند زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا شول. خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج بلري وجود نه درلودل په هغه وخت کې. یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس دین په ټول افغانستان کې رواج نه و ځکه زیاتره قبایل به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین ترڅنګ نور دینونه هم لکه زردشتي او بودایي او همدارنګه ساسماني کتابونه دینونه لکه يهوديت مسيحيت او داس نور بودایي دینونه هم موجود و. نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان هم وسنۍ افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منونو لپاره چمتوونه د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفہ دی په واکمنۍ کې د هغه په د واکمنۍ یا هم سلطنت په وخت کې په 25 هجری کال څخه ورسته کله چې 25 هجری کال تیر شو نو د اسلام په پتوحاتو لمون افغانستان ته هم راورسېدل. په هغه وخت کې احنیب بن کیس د هرات شهر ونیول. کله چې د هرات شهر ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین باندې مشرف کړله او حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفہ وو عبد الله بن عمر د لشکرو مشر وټاکه چې عبد الله بن عمر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول. خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا تلقان همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړله او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړ. خو یوازنی سیمه چې ودرنه ځکه کوه هغه د کابل سیمه و چې په کابل کې خلکو ډیر زیات مقاومت وکړل. دغه د کابل کوم شار چې و کابل شار یو کال محاصره کړ او په ډیر مشکل توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان پیردن هو کابل هم فتح کړل شي. په هغه وخت په تیرېدو سره د افغانستان ټولې سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شوې وې. یوازې یوه سیمه چې وه هغه کفرستان و چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سریت شوی دی. نو دغه یوه سیمه نه وه تسلیم شوې او دغه یوه سیمه نه وه د اسلام مقدس دین یې نو راوړي. خو پخوانی دین تر ډېر مودې پورې دغه سیمې وساتي او د پخوانی دین پیروي کوله. خو کله چې بیا په 19مه میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشرف سو او هغه سلطنت درلودې. نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې و درنو زده کوونکو، هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په ترسره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده لکه یهودی دینن او هندو دین او بودایزم او هر دین چې وو، هغوی ټولو د اجازه درلودله په ازادي سره هغوی خپل دینونه مخې ته وړل. ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زور په هیچا هم نه منل کیږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د متقیدونو او احکامو مخالف اوسي. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغه سی یو اعلان وکړه. او هم چې نن په اوسنی وخت کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کچیر موږ تاسو سلنې ته متوجه اوسي جو نه نیوي اشارې شپږ سلنه خلک چې د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیروان دي. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان یو د اسلامي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اسلامي جمهوریت لري. خو ځینې هندوان او سکان په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي چې اکثر سوداګري هم تجارت مخې ته وړي. او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې د حنیفي مذهب پیروان دي، یعنی موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي هم سنی دین پیروان او د تشیع مذهب پیروان هم لري چې د افغانستان اهل تشیع په جعفری او اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی، هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنوز د کونکو تر دې دم پرې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حق معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ د کونکو پوسی او سیجی او معلومات ترلاسه کړي او سیجی چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفه په وخت کې او څرنګه زموږ هیواد ته راغلي. اوس هم د لوس راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې به زموږ د ګران هیواد افغانستان د ژبو په حق معلومات ولولو. رزګون کوله که څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو هر هیواد خپل ځانته ځانګړې ژبه لري او هر هیواد خلک د خپل نفوس په کتو سره یا هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمې په کتو سره خپل ځانته یو ځانګړې ژبه غوره کړې ده. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د وینکو پر شمې پر مربوط دي. څومره کسان چې په کومو ژبو باندې خبرې کوي هغه مره د دغو ژبو تقسیم باندې هم پر هغه پورې مربوط ده. د مثال په ډول سره کچیر موږ تاسو وایو پښتو او دری چې زمرد کران هیواد افغانستان یو له پیراس وسه هو څخه بل کیږي، یعنی یو له عمومي ژبو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر خلک اور باندې خبرې کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبه باندې پوهیږي. خو په اورمړي او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي، یعنی زیات شمېر کسان چې دی په افغانستان کې چې استوګن کوي هغه ټول په پښتو او دری ژبو باندې پوهیږي. خو لږ شمېر کسان چې دی هغه په اورمړي او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو اریایي، یعنی اریانی یا هم هندي ډولو باندې ویشل کیږي چې اریایي ژبې په عمومي ډول سره د نورو زده کوونکو د هیواد په جنوب لویدیځ کې، شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او په هغه ځایو کې نو مشهور ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې ژبې په هغه ځایو کې پښتو، دری، بلوچي، اورمړی او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجودې دي چې په هندي ژبو کې کوربتي، بلشایي، تیرایي، سندي، پنجابي شامل دي. او همدارنګ رویدا شبی چې د اریایي او هندي ګروپونو ترمنځ یو څنګه ګړل کیږي دا هم په ځینې سمو کې رواج لري. نو موږ ویل سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودی لړۍ یې پکې کې شامل ده او زیات شمېر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي. او یو لړۍ بیا هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزی آسیا پر مربوط دي یا هم مرکزی آسیا خلک ور باندې خبرې کوي لکه ازبکي، قزاقي، او همدارنګ دوهمه لړۍ چې د جنوب لویدیځ پورې اړه لري چې ترکمنی او آزاري احتوا لري، یا هم د هغو څخه منشا اخیستې ده. خو موږ ویلی سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دی، چې د هغو له جملو څخه لومړۍ ژبه چې د پښتو ده، دویم دری، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمني او شپږم چې ده پراچی ژبه ده. چې لومړی موږ او تاسو د پښتو ژبې په هکله معلومات ولو. پښتو چې ده درنو زده کوونکو، هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي تقریبا په ګران هېواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې دي درنو زده کوونکو، چې مشرقي او کندهاري لهجې لري چې یو له بل څخه ښه پېژندل کېږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې دي درنو زده کوونکو، دویمه ژبه په خپله دري ده، دري د هېواد دی یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنی هغه پخوانۍ ژبه ده چې د هېواد زیاتره خلک په مختلفو لهجو له دې ژبې سره سناسته په ټول هېواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قابلي لهجه خبرې کوي، ځینې په عراقي لهجه باندې خبرې کوي، او ځینې کسان په ایراني لهجه خبرې کوي، ځینې کسان د فراه په لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفې لهجې لري. همچنان د دې ترڅنګ بلوسي ژبه ده، بلوسي ژبه هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده، چې د هلمند، ګردیز، صابری، همون او د هېواد لویدیځ سرحدونه خلک خبرې ورباندې کوي، او زیات شمېر کسان د بلوسي ژبې څخه استفاده کوي. ازبکي ژبه هم زموږ د هېواد یو له ژبو له جملو څخه ده، چې د هېواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبرې ورباندې کوي. د دې ترڅنګ ترکمني ژبه هم د هېواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایته پورې ځینې خلک پر دغه ترکمني ژبه باندې خبرې کوي. او همچنان د دې ترڅنګ اخرنی ژبه چې د پراچی ده، چې د نجرا په یوه دره کې یې د تلقاب لاله سعی سره نشته ده، چې ځینې خلک ورباندې خبرې کوي. او منځنی ژبه چې ده، د پخپله د بدخشان په میجان، واخیر واخان کې، سریکا واخان کې، او په شمال کې د میجان په ختیځ کې، او د بدخشان په زیباکک کې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي، چې د مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې له ازبکي، ترکمني، پشهیي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یوه ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربیره سیمه ایزې ژبې درېیمې رسمي ژبې په توګه سره بلل کېږي، یا هم د درېیمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کېږي. خو په عمومي ډول سره که چېرې وویل سي، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دوه رسمي ژبې دي، چې یوه پښتو ده او بلې هم دري ده، چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې ترڅنګ نورې ژبې چې دي، بلوسي، ازبکي، ترکمني او فراچي ژبې هم شته، چې د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویلی شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې چې دي، پښتو او دري ده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو پوه شئ او اوسېږي او یو څه معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکو لپاره مې څلور سوالونه چمتو کړي دي، چې هر سوال ته به تاسو په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوئ او لیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: دین او ژبې تشریح کړئ، یعنی دین او ژبې څه ته ویل کېږي؟ دویم سوال: د افغانستان د خلکو دین څه شی دی؟ دریم سوال: د افغانستان خلک په کوم ژبه باندې خبرې کوي؟ د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیې بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال: د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي؟ نور نو قدرمنو وګړو، لیسه کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له دې چې سوم زده کړی وو، سیږي په یو پوسی وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضر رم. دلا پامه.